زما لخوا هم دومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته په 25 دقیقې اونیز بس کې به بیا هم زه احمد تکل له تاسو سره اوسم. د یادونه ور ده چې د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې وه او نن یې تکرار خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړو توان لري. د پاکستان صدراعظم وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او ورسره د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. تیره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2500 بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز دارو درمل شامل دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلیږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د خبرو د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمیر وړاندیزونه د لانجې د اورې په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعاو څیړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه وروسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتونپالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستان د پوځ پر یوه پوسته د برید پر مهال 15 پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتونپالو پر پاکستاني ځواکونو په دوو جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونۍ حملې وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې اونیز بس کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج، تمه ده چې په څو شیبو کې له خپرونې سره یو ځای شي، خو اصولي صاحب سره چې همدا اوس راسره پر لیکه دی، لومړی ښه راغلاست ورته وایم. په پاکستان کې د بلوڅ بلتونپالو او پاکستاني طالبانو حملې ولې وروسته له دې چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوې دي؟
اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسېدلی ده چې په پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسیدلی. تاسو وګورئ هغه ازادي خوا جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي په هغه هم بندیز لګیږي. د مثال په توګه موږ علي وزیر ویلی شو منظور پښتون باندې مخامخ حمله کیږي. بیرن په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي او درېدلې دي. تاسې دغه حملې هم ګورئ چې د ډیورنډ د پولې اخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې د طالب د افغان دولت فیلی افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپله طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایه کړي. بنان دا هر څه چې کیږي د پاکستان د پوز د کردار د وجه کیږي. څنګه چې دوی د ولس سره گزاره کوي په هماغه ډول ولس د دوی په مقابل کې دریږي. او حتی اسلام پالې ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا یې حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد ناری پورته شوي دي هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خطوط څخه عدول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد ناره پورته کړي.
ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولی شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملا دوی کولای شي چې همکار ووسیږي ورسره او دغه ډلې ټپلې چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري. امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزاره دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې شل کاله څلوېښت کاله دوی کرلي هغه بریبي، دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ د پولې آخوا منطقه هر وخت نام نه کړې وه. مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته یې سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا کرسمی پالیسی نوی هغه پالیسی وی چې د استخباراتي ادارو لخوا مخ کې وړل کېدل. بنان هغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصول صاحب، د سیاسي چارو شنونکي په خنۍ ډیپلوماټ عزیز الدین مارج لخبرونه سره یو ځای شوی. مارج صاحب، خراغلاس درته وایم، ولې د طالبانو د حکومت له واکمنې دو سره د بلوچ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حملې زیات شوې دي؟
دا د سې تر ډیر زیات تړاو د سرنل لري چې مثلا د طالبانو حکم شوې دي او د پاکستان کې د حملې په اوس وخت کې زیات شوې دي. مثلا د بلوچانو د ازادي خوایي خوځښتونه او یا مثلا پی ټی ایم یا ټی ټی پی دا له پخوانه فعال و. پی ټی ایم خپل فعالیتونه کول، یا د ازادي خوایي جنبشونه د بلوچانو له پخوانه و. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغله او پناه وړه وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بوکتی یا هربیار صاحب میری و، دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شول. همداسې نور کسان په عینو مینه کې، یا یو څه ډله مغل پخوان راغلی وه، دا د نیمروز او د فراه په منځ کې او غر و، دلته جهاد کې پټ سوي وله پخوانه. دا مسائل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي، یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د غرب د خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره، چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي.
مارج صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنې وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي؟
ګورئ، دغه د خپل طالبان چې دي، طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي. دوی هم دا د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپله د امریکا او دوی اثرات پ لري. دا یو ښکاره خبره ده. دا خپل د طالبانو
کله غوځي هو یو بخې څوک خې تاسو چې د غرب تر تاسو
د افغانستان طالبان خې دا هم یو تاسیس لري. ځکه ما ویل چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار اوري. دا ټول تکتل باندې په امریکا خوشاله نه ده. ځکه تاسو ګورئ چې مجری هواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول مرموس امریکا په دې مندوره به اعتماد سوی ده چې دغه مجری توب قطر هواد ورکړه ده او خپله حافظ منافع د امریکا تقریبا قطر ده دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده یعنی زی دوی ډېره هڅه کوي نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالات ښه نه دي کېدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هیواد اعلان شي
بله مارش صاحب غواړم چې وروسته په دوام کې له تاسو دواړو نه هم له تاسو نه هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې طالبانو د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډیر ښه وو او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي او غو مرسته ورسره کوي دغه دوره د همکاری یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې لمړی اصولي سب تاسو
بلی زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي هغوی دغه سیمه هر وخت دی یو نو سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي د همدغه لوجه د دوی لپاره اشخاص د لیو ټپل مهم نه دي د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسی مهمه ده نن ک طالبان قدرت ترسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړ جاړی کوي او په افغانستان کې خولس موجود ده ملت شته د هلته او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې مولا رباني او مولا عمر دوی کنټرول نه کړای سول ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو دوی په دې پوهیږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسی خنډ به د افغانانو لپاره دوی په خوا کې انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر په افغانستان کې د بنسټونو د منځه وړلو په خاطر په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوي کړای ده نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوي د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی ته خنډونه هم جوړ کړي نو دا انډیوالي موقته وه دا انډیوالي بنیادی نه ده ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې غواړي او د دې ترڅنګ دوی نشي زغملی چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي دوه علتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي دوی په دې پوهیږي که په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په پښو ولاړ دولت دلته جوړ شي نو تراچه که دغه خلک چې پراته دي افغانان دي او دا خاورې ادعا هم موږ لرو او قواله دي موږ سره ده بنان دوی په دې ډارېږي چې دا ولس بیا په خپله ځي هغې خواته او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کیږي چې د دغه خاورې ادعا وکړي او د خپل حق دفاع وکړي دوهمه خبره یې دا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره او د افغانانو او هندوستان د دوستۍ څخه ډارېږي که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي دوی دا ویرانونکي پالیسي بیا په راتلونکي کې مخکې نه شي وړلی
مننه په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم عارف صاحب چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوڅ ترمنځ په خو ډیر ښه اړیکې و د دې دوستۍ دوره پای ته رسیدلې
مهرباني د څنګه چې اصول صاحب یو بود هم دا چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې یو ثابت حکومت نه غواړي دا درسته خبر ده ځکه چې هر څه بیا هم افغانان دي او بودن تقریبا همدا دقیقه دي څه د کوز پښتونخوا نه تناته د پښتنو نه بلوچستان نه ټول نه د هیر لري چې به غوي برتر ازي نو خامخه مونته بل خبره اومده دا ده چې د طالبانو سره د دې هي اړیکې د غرب په وجه باندې ځکه مو ویل چې پاکستان څه په 1970 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف ته لپاره جوړ سه د نړیوال جګړې نو وروسته انګلستان نو څه کولای چې مثلا هند وساتي او دلته هیر او چې هغه وخت د سوویت یا د شوروي نه وارانسی مثلا کاکرا نفوذ ونه کی په ګرمو بود هندستان کې نو کله چې لزار شاو حکومت سره دی وغه کېدل چې کدی سي کدی سنتوتا راسی غواکې ناتونه وسنتو نو زار شاو له خوانه دغه مسله رات ونه نو دوی مجبور اسل چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي ته د شوروي مخاوني چې ګرمو بود ترانسی
مارش صاحب کله راته وایي یعنی طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پالګ دی او په راتلونکو کې به د یو خپلواک نظام په توګه خپل پریکړه وکړي.
ګوردا دا جواب ته خبر د هر حکومت ترازی او څه مجبورتون لري، یا به د پردو له خوانه کېنول کیږي، یا به تمایلات غصدري، یا به دغه راتل لري. مرهم هر هیواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکری چې به خپل هیواد اجمن وسی خپل هیواد راتلونکو ته کار وکړي، نو خامخا کرا کرا دا پالیسی جوړي چې مثلا بو استقلالیت ته ورسیږي. امیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکولی سو تاشکند راوست ګریون په جبوسراس کو سره مایدې مذاکرې بیرته راغی، د ګوډایي پس منقره قره داسې وضعیت غوره کړ چې هم افغانستان ته کار وکړه. افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه جوړ کړ. بالاخره انګریزان د لاسه دومره پتنګ وو چې یعنی دا د دویان مسله او دا مسایل ټول ته د مشهد او سیستان او پنج دی د مشکل د فشار په وجه موږ ته جوړول. هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ما دا کوله چې تمایلات او دوستي د طالبانو د پاکستان سره بنا پر د غرب چې ما ویل پاکستان یو مجري هیواد وظیفه ورکول چې به کار مخته بوزي، هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط وو. د څه خاصه دوستي خپل دوی نه لري سره، دوی ټول زوریدلې دي، بندیان سوي دي، وزل سوي دي. دوی خدای لري په زړه کې خپل ملا یعقوب اخوند خپل پلار انتقام په لټه کې ده. ملا عمر او د ملا برادر هغه کار هلته بندي وو، همداسې ملا عبیدالله او نور کسان دوی وزل دي. دوی کله زړه نه وځي. دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې دلته دوی په نظر باندې ښکېلاک وو، کفر راغلی وو، د مجور والته پناه غړې وه. او بلکې په دې پردیس شاته خو موږ پیږو چې دا لوبه وه، لوبه د مجري پاکستان وو، مجور دوی سره همکاري وو.
د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه چې د بلوچ بلتون پالو د مبارزې د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت، نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي. په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نوي تاوان به وي د ایران همداسې که دوی باندې لږ رڼا واچوي.
داسې یو خو دغه پاکستان ما وخت ور جوړ شوی هیواد د بل چا لخوا را جوړ شوی، د خاوره د هندو د په افغانستان اخیستل شوې جوړه کړې ده. خپله که چیرې غرب وغواړي بالکل دا کار کوي. مخکې هم په تقریبا په 2001 کال کې داسې یو انګیزه وه چې بلوچستان به آزادیږي، د سیستان او زایدان سیمې به هم له ایران اخیستل کیږي. په خپله بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته وایي، دا انګریزانو ډېر پخوانه یعنی بهرنیان دې ته بلوچستان هویت ورکړ، د نصیر خان بلوچ له وخت نه. منتها خبره په دې کې چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپله په بلوچستان په سیمه کې، یعنی دا د افغانستان یو جز و. یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستره مچاو با افغانستان جوړو په شیر سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپل راغ واسن بیعت وکوي چې زه تاسو افغانستان سره جوړ کېږم، باج بور کوم او کچیر په مامند کوم په خرازی بیا تاسو ما دفاع کوي ام که کوچا عمل وکړه. دغه وخت د افغانستان یو سیمه وه تقریبا دا. نو بنان دغه خاور په لوی لاس اخیسته سوی دی او مملکت جوړ شوی. کچیر غرب وغوړي پر وخت تا کولای شي چې بل دا ټوټه کی د سیمول چې انګیزه و چې بلوچستان به تر جوړیږي، د موږ د نیمروز سهم تر اخیستل کیږي، د سیستان او زایدان سیمان ته بده د ایران او د خپل اوسنۍ بلوچستان. منتها بیا پروژه دا و چې په پښتونستان یا تراتک پر د افغانستان ذاتی خاور او بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. نو هغه سیم په ولته وطن دی، یوازې به دغه پنجاب او سند به یو ایالت پاتې کیږي. بیا د څنګه هم چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځ سره وړي دلته دا پروګرامونه نه
او دا د تیوریګانې وي دی د سی کانسپیرسي تیوریګانې په دې برخه کې وي چې هیڅکله تایید نشوي د هیڅ حکومت او د هیڅ دولت لخوا. اصولي صاحب، ستاسو په نظر د بلوچ بلتون پالو د عیادت چې افغانستان سره به یو ځای کیږي او که به جلا دولت جوړوي؟
دا خو دوی واځي بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو. د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو ته خپل حقوق ورکړي او افغان دولت هر دولت چې وي، که هغه د طالبانو دولت وي که هغه هم بل یو دولت وي، دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې، باید د دغه قبایلو او په خاص ډول بلوچو حمایت وکړي په دې مسله کې، ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول، رټل، کلتور ژبه ترې اخیستل، دا یو لویه جفا او ظلم ده. نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي، او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره د موږ وه، تر اټکه پورې موږ وو، لوی افغانستان وو، احمد شاه بابا جوړ کړی وو، دا بیا وروستۍ مسایل دي.
مننه. د خبرونه ورستیو څو دقیقو ته رسیدلې یو غړمه چې کلګ د باس سره راټول کو. فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پایته ورسوي، په نتیجه کې یو د بلوچ بل تونپالو د وسنۍ مخالفت هم پایته ورسوي، د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی؟ اوسلی صاحب لومړی تاسو او بیا مارج صاحب نام دا پوښتنه کوم.
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده، قدرت نیولی ده، په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو، هغسې پاکو سیاسیونو، وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی، که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي، که هغه په لوړ ردیف کې، او چې د فساد نه خالي دي، غیږه خلاصه کړي، ټول قشر ته، ملت ته دوی ښه راغلاست ووایي، ځوانانو ته ځای ورکړي. زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي، خو اولی شرط به دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي، د دنیا سره په خبره باندې پوه شي. ولې نه؟ ځکه دوی هم افغانان دي، او بیا اکثره د کلي راغلي خلک دي، او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر پوهېږي نسبت اشراف زادهګانو ته، هغه خلکو ته چې ټول عمر یې په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي. دا په تیر کې هم ثابته شوې ده، هغه ډلې ټپلې چې غریب وو، او هغه سیاسیون چې غریب وو، او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو، هغوی هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکوي. نو دوی چانس لري، ولې نه که د دې چانس څخه مثبته او مثمره استفاده وکړي.
کلن راته ووایاست چې په کورني سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپل مخالفینو سره باید څه وکړي؟
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي، او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده ترڅو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخواني امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي، او زموږ ځوانانو ته د رښتینی هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی تر منځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونه شي، زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې، او هیڅوک یې مخې ته نه شي درېدلی.
مننه. او معارج صاحب لومړی درته وایست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
د اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم یې سیاست ده، چې څنګه د سیاست کولی شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدر هیوادو سره داسې اړیکه درلودلی چې هغوی ته قناعت ورکړي چې په دوی باندې اطمینان وکړي، او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنیټیو په اسمان دې وساتي. وروسته له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چېرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي، نړۍ سره په دې اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي، او داسې یو سیاست وکړي، او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي، د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی شي، او نور داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه شي، دی برعکس سیاست مخه وکي، او مثلا د پاکستان د نور الټرناتیو د جوړ سي. دا په هغه وخت کې بیا کېدای شي په فیدي حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کی، یعنی ملي او قانوني مشروعیت ترلاسه کی، یعنی خلکو جرګې ته یا رایو ته
مارش سب
نامه یا قانون اساسی جوړ کی
اصولی سب د لوی جرګې یادونه وکړه او تاسو هم د جرګې یادونه کوي خو طالبانو واضح رد کړی ده ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي پارلمان په نظر کې نه لري لوی جرګه باندې باور نه لري په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي یعنی د دې متبادله له طرحه څه کېدای شي
ګوره دغه شورا سي جوړي یا د علماو شورا جوړي دا ارڅ څه کوي و دلته سوال دا دغه عالمان څوک ټاکي دا مارج ټاکي اصولي ټاکي افغانان ټاکي او خپل طالبان ټاکي خو که طالبان ټاکي خدا بیا نو مشروعیت نه ملي نه سه ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي توپک ور سره په اداراتو کې ناست نه بیا ضرورت څه شته چې تاسو بل شورا جوړوي که بیا شورا جوړوي د عالمانو جوړ نخبګان هر څه جوړي ملت وایي چې تاسو پر اساس پاندې عالمان را معرفي کوي ملت وایي چې معرفي کوي بیا هم بیا درسته د خلکو سره
مل یعنی تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوي
بالکل بالکل ملت په خپل اراده یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني یعنی نور حکومت د سنور طالبان موږ ملامت کو خمینی هم له فرانسې نه راغی یا اسلامی انقلاب راوسته مرام بوست غوی معیاری حکومتونه جوړ کړل انداسه په نور هوادو کې هم دا کار سوال دی انقلاب کې یو کودتا کې یو په زور باندې حکومت راځي خپل صدر باندې راغی او تحمیلی حکومت له پاکستان جوړ شوی و دلته را د دوی هم کرا کران معیاری حکومت ته له کومنستان هم په کودتا په ډله په ترس کراغل مرام به موږ له وروسته ټاکنو ته الوی جرګو ته مراجعه وکړه داوود خان هم کودتا وکړه مرام پسته به لوی جرګې ته کې راسته مشروعیت واخسته طالبان هم وخت ځای نه کې ته ډېره پوره وسم شپږ میاشتې رسوي دي په هر ډول چې کېږي لویې جرګې ټاکنې یا که نور شوراګانې هر څه جوړوي د خلکو په رایه باندې جوړ کړي بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري په هم په نړیواله کچه هم په دننه باندې په افغانستان کې نو بینان دا خو یو معیاري حکومت چې ورته وایي همدغه ته وایي او پارلمان نور قوې مثلا درې څنګه چې حاکمیت قلمرو نفوس د دولت عناصر لري همداسې بعد مقننه او قضایه او اجرا او هغه ونري او بخښنه غواړم وروستۍ خبره ډېره مهمه فعلي علاقه طالبانو ته عدالت یا د څارنوالۍ یا د قضا جوړول او استقلالیت ته چې حد اقل د خلک خو د خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بیا عدالتي کېږي حق تلف کېږي دغه ته یو مرجع خوي چې حداقل د دوی چې ورسلته درخواست خپل وړاندې کړي
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معرج او د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمل ناصر اصولي چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته قدرمنو اوریدونکو تر بیا د خدای پامن
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هرونی د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي
last for last the